1.1 میلیارد افغانیه د عوایدو له درکه راټول کړي دي.
اهدافی که تعیین کرده بودیم حتی بالاتر از
هغه اهداف چې موږ ټاکلی وو تر هغه مو ډیر عواید راټول کړي دي. موږ په لومړی شپږ میاشتو کې دا 2 میلیارد افغانیو هدف ټاکلی وو چې تر 1.8 میلیارد افغانیو اضافي عواید مو ترلاسه کړي دي.
ما جمعوري داریم.
د نوموړي په خبره سیاسي ننګونو او انتخاباتي لانجو د دوی پر کار هیڅ منفي اغیز نه دی کړی. په همدې حال کې د مالی وزارت هم د خپلو ملي عوایدو د زیاتېدو خبره کوي. د بغلان سیمه چارواکي وایي د ملي یووالي د حکومت په راتلو سره په دغه ولایت کې پانګونه زیاته سوې ده. د دغه ولایت د سوداګرو د ادارې مشر جنرال ذبیح الله ازادي راډیو ته ویل د نوي حکومت په راتلو سره په دغه ولایت کې یو شمېر سوداګرو پانګونه پیل کړې ده. د زیاته کړې چې د تولیدي فابریکو او د کور جوړونې د پروژې د کار پیل به د دغه ولایت اقتصاد نور هم پیاوړی کړي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1350 افغانۍ، یوه درې نیمنی بوجي وریجې 2200 افغانۍ، یوه 50 کیلوی بوجي بوره 1250 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1150 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 70 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 35 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 20 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 شپېته افغانۍ.
د افغانستان برښنا شرکت وایي د هغو ادارو او کسانو په وړاندې یو پراخ کمپاین پیلوي چې د برښنا د لګښت له پلوه د اوږدې مودې لپاره پوره وړي دي. په دې اړه تفصیل له کابل د مرزي احمد زی پراپور کې.
د افغانستان برښنا شرکت د هغو کسانو او ادارو د برښنا د قطع کولو هوډ لري چې په غیر قانوني ډول له برښنا ګټه اخلي او یا د برښنا د بل پیسې پر خپل وخت نه دي تحویل کړي. د دې شرکت د سوداګریزو چارو مشر میرویس عالمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د برښنا له پوروړو نه د پیسو د راټولولو د کمپاین له مخې ټول مکلف دي چې د برښنا د باقیداري پیسې ورکړي. ښاغلی عالمی زیاته کړه د برښنا د عوایدو د راټولولو په برخه کې له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي.
ما بسیار یو کمپاین وسیر د نظر گرفتیم. سر از فردا تمام
موږ ډیر یو پرا کمپاین په پام کې لرو. سر له پنځشنبه کارکونکي چې د برښنا شرکت د عوایدو په برخه کې کار کوي دوی ټول دنده لري. په ولایتونو کې هم رئیسان ته په احتیاط سره هدایت ورکول شوی. هر څوک چې د برښنا د پیسو له ورکولو ډډه کوي برښنا یې پرې کیږي او لیست عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږدول کیږي. زموږ پیام دا دی چې دا کمپاین له والي نیولې تر جوالي عملي کیږي.
نوموړی زیاتوي له کمپاین وروسته هر هغه څوک یا ادارې چې د برښنا د پیسو له ورکولو ډډه کوي د هغو لست به عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي. ښاغلی عالمی وایي د برښنا په پرې کولو کې له ټولو خلکو سره یو شان چلند کوي. د برښنا شرکت اوس مهال د هیواد په ټولو ولایتونو کې 1.1 میلیارد افغانۍ باقیداري لري. په همدې حال کې ښاغلی عالمی د برښنا له مصرفونکو وغوښتل سو د ژمي په موسم کې د زیات لګښت لرونکو برښنایي وسایلونه استفاده ونه کړي. د برښنا شرکت د سوداګریزو چارو مشر همداراز وایي که پر روان ژمي کې خلک د تیر ژمي په شان له برښنا نه زیاته ګټه واخلي نو دوی به د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې له 150 تر 150 فیصد پورې د برښنا پرچوي ولري.
قسمه کې همیشه ما گفتیم در هر زمستان
لکه څنګه چې موږ تل ویلي موږ په هر ژمي کې د برښنا کمښت لرو. خو کچيري د برښنا کمښت د ګډونوالو له لوري په سم ډول اداره او تنظیم شي کېدای شي پرچاوي لږ وي.
ښاغلی عالمی وایي کچيري خلک په ژمي کې د برښنا په لګښت کې احتیاط وکړي له پرچوي نه به ډډه وشي. په عین حال کې د افغانستان برښنا شرکت مسؤلین وایي چې تر راتلونکو دو یا درې کلونو پورې به په کابل کې د برښنا پرچوي په بشپړ ډول حل شي. برښنا شرکت زیاتوي چې دوی له ترکمنستان او قزاقستان سره مهمې او لویې پروژې لري چې په امریکا کولو سره به یو شمېر زیاتو ولایتونو ته د برښنا مزی هم وغځیږي.
د سهار له د ماشام تر روبه جو پوری ازادي رادیو خبريشي له هغه وروسته آشنا رادیو په منځني څپه 12 پښنوي د ماشام له د سهار تر روبه جو پوری اوریدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره ګوري او د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبري ورسره کوي. په دې اړه جزئیات ته فرشتي جلال سي پراپور کې.
د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری نن ویانا ته ځي او په ویانا کې به د ایران د اټمی پروګرام په اړه له نړیوالو قدرتونو او ایراني استازي سره وګوري. جان کیری پرون په پاریس کې پر همدې مسله د روسیې د بهرنی چار له وزیر سرګی لاوروف سره غږیدلی. کیری پرون ویل چې که څه هم ډېر مهم مسایل لاسته چې باید حل سي، له ټاکلي مهلت سره سم د یوې موافقې رامنځته کېدل ناممکن نه ده. زه فکر نه کوم چې دا موافقه نشي کېدلی، خو ډېر ستونزمن مسایل لاشته چې باید حل شي. موږ تر یو لوړ جدي بحثونو ترسره کولو ته اړتیا لرو. چې وبه شي موږ به وګورو چې چیرته رسېدلی یو. نو فکر کوم چې د مذاکرو بهیر ته باید وخت ورکړو او وګورو چې چیرته ځي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالو مذاکره کوونکو د نومبر 23 د یوې موافقې لپاره وروستی مهلت ټاکلی دی. زیات شمېر غربي دولتونه پر ایران تور لګوي چې د اټومي وسلو د جوړولو هڅې کوي، خو تهران ټینګار لري چې اټومي پروګرام یې د سولهیزو اهدافو لپاره دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني څو ورځې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل چې د موافقې لپاره وخت کم دی او داسې جوړجاړی باید وسي چې د دواړو خواوو په ګټه وي.
مصالحه ای کې احترام دو طرف
داسې روغې جوړې ته اړتیا ده چې د دواړو لورو درناوی پکې خوندي وي او په ګټه وي. له یوې خوا د ایرانیانو حقونه پکې خوندي وي، له بلې خوا هغو هیوادونو ته د اعتماد لپاره وړ شفافیت تامین شي چې احتمالا اندېښنه لري. دا هغه معامله ده چې موږ یې غواړو. د توافق لپاره پاتې وخت کم دی. موږ چې کتلې په تېرو ورځو کې پرمختګونه ډېر پڅ.
رپورټونه وایي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې به پر ایران لګېدلې بندیزونه په تدریجي ډول کم شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له جان کیری سره تر لیدو وروسته وویل، سره له دې چې د نومبر 23 د تهران د اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې لپاره وروستی مهلت ګڼل سوی، خو دا په دې معنی نه ده چې ټاکلې نیټه تغییر نشي کولای. سرګی لاوروف وویل که چیرې دا موافقه دقیقا په 23 ونه شي، د مذاکرو لپاره تراژیدي نه ده او د ټاکلي مهلت وخت زیاتېدلی شي. د متحدو ایالاتو، روسیې، چین، جرمني، فرانسې او برېټانیا چارواکي به له جواد ظریف سره ګوري او د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسېدو په اړه به خبري ورسره کوي.
مخکې تر دې چې د حقیقت سره پروګرام خپور کړو او پکې د ولسمشر له حقوقي سلاکار سره څرګندونې خبرې کړو چې د نوي کابینې په اړه شخېدلې، د انصاف په لټه کې پروګرام حمید عثمان وړاندې کوي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف و ویګرک و ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
سید محمد د هلمند د ګرشک ولسوالۍ د کمپاراکسیمه اوسیدونکو دی. سید محمد وای کله چې امنیتي ځواکونه سنگین ولسوالۍ تزینو، د دوی د کورونو لمخې د تیرېدو په وخت د درنو او سپکو وسلو ډزې کوي. سید محمد وای دغه ځواکونه د دوی پر کورونه هم هوایی ډزې کوي او ماشومان او لویان سخت ویروي.
اصل څنګه په دې دغه درای شو کار سره دا یو مختکان دي کی کی دا کورونه دي دا کوښنيان دي در بدل دي د زګي سره ټکني دغه دغه ټک پر سو دغه دغه ټک پر وکه موږ نه وای دا موږ کورونه خو د بار دي راځي شي ټک پر وسو خو دا کور دلا شي که سره بکشي جوړ دي نه که په نا کاروانی په دغه شو کوپ دي بده چنګر یو مخ دي ټکان چې کی دا کوښنيان فاران در بدل خلک غوښ ما چې د ټنګ وای ټنګ علي خلک دغه غوړي په کورونه دغه استډیو دا خو زه هم ټکان کی کې دی خو زه ټکان کی
دا د ملي اردو ځواکونه دي یا پولیس هم دی ور سره؟
دا د ملي اردو ځواکونه دي او پولیس شریجن دا څنګه په خاص ډول خود ملي اردو ځواکونه دي.
بیا دا ځواکونه چیرته زید دی لار نه تیریږي؟
دا ځواکونه پر دغه د سنگین د درای سکاټی تر سنگین پر دغه دمبر باندې دي.
تاسو د کوم رسمي حکومتي مرجع ته یا د امنیت قومندانی ده یا بل اداره تاسو ته نه ایتلی؟
خوره خبره خوستا پوسټه ستا الته پوسټه ساده نه نه مو پوسټه ستا پر لار باندې شو من زه ما چې موږ ورغلی ورته وی نه زما ته چې ورور دغه مستقانه ده بلکې موږ په پوسټه کې نه څه ده ورته یې غوښمن پکاول نو کې اردو نه پکاول نو کې دا په کټار کې روان چا کان کوي
خدا زوات نه یا د قطر د مرکز نزی سنگین ولسوالۍ
ته څنګه چې د کل داغه کسان چې کان چې د کل اردو سره دی یا مثلا د خپل سره دی د کابل خو
نو تاسو ول کل اردو ته مراجعه نکوي
خو کل اردو ته مشکل ورته چې مشکل اردو څو پرې چې مشکل اردو نو سلالای ته قوت باندې خبره ده من چې ته مون صورت لای څو پرې چې کل اردو
دوی یوازې په کلاشینکوفونو د ځکای په
یا د پیوا زکویاک شکا
یعنی پدرانو اسلوم دازی کای
بو یو غت راکټو دا غت اوان نسبک شکی نور شکا زکات او د پیوا په پکا په ګور ځکان کای
هڅه مو کړ چې د ګرش کولسوالی د وسیدونکو د غستونزه په کابل او هلمند کې د ملي دفاع د وزارت له چارواکو سره شریک کړو خو هغه خبرو ته حاضر نشو نو موږ په دې اړه د هلمند والی لوایان عمر زواک سره مرکه وکړه یو کس د هلمند د ګرش کولسوالی د کمپراک لیسی می موږ ته ټلیفون کړه واغو وی کله چې دلته امنیتی قطارونه تیریږي او دوی د سنگین خواته زی د درایي په سیمه کې نو هلته دوی هوایی ډزې کوي دا څنګه دوی وایي موږ ماشومان یریږي ښځې یریږي او دوی ټول کورونو ته منډې وهي یعنی یو واشاتی دغه مسله څومره واقعیت لري
تاسو ښه معلومه ده چې امنیتي ځواکونه هیڅ کله لکه مساحې څخه چې تیریږي او لکه ځای څخه چې تیریږي په کوم ځای کې چې ملکي کسان وجود ولري او کوم ځای کې چې ملکي کسان کورونو موقعیت وي هغه ځای کې هیڅ کله ځکه چې څوک په نظامی شورا کې جناب والی صاحب یادونه ورته کړې ده او دوی غوښتل هم کړې ده چې هیڅ کله تاسو حق نه لري هغه ځای کې فایلونه وکړي نو کله نه کله په داسې ځایونو کې چې مخالفین د ملکي کسانو کورونه خپل هدف ګرځي دغه نه ځای خطرونه باندې داسې کوي ریډ ور باندې کوي او بیا هم چې کله امنیتي ځواکونه پوهیږي چې په دې کورونو کې ماشومان دي وړ دي او ملکي کسان په دې کورونو کې هیڅ کله په هغه کورونو باندې فایلونه نه کوي او موږ خپل یادونه ورته کړې ده چې هیڅ کله تاسو ساکنه لري په دې کې په چا فایلونه وکړي افغان امنیتي ځواکونه له ساحو څخه چې تیریږي هیڅ کله د بې ځای ډزې نه کوي او له هغه ساحو څخه چې دوی وای فایلونه کوي دا مطلب کوم چې دوی وای فایلونه نه کوي او کچېږي وتی هغه خپل دغه قطار کې کمانډانان ورسره دي مسولین ورسره دي په قطار کې چې تیریږي هغه هیڅ کله اجازه نه ورکوي دوی ته چې ټکان او بې ځای دازي وکړي
او ځواک څه به بخي ډیره بخنه غواړم دوی وایي چې د قطارونو امنیتي ځواکونه د درنو وصلو دازم کوي مثلا د زیکو یا کو د دافیاوا او داشان او سربیره پر دې دوی وایي چې ایمن په کورونه کې مخالفین یا وصلې دوی دراشي مون کورونه د تلاشي کې په دې سیمه کې څه نشته ول دوی چې کله د درایي سیمه کې چې زیده د سنگین خواته تاویږي نو دلته وای دوی ډیر زیات دازي کوي دا وای چې دا واقعا بیرون کده نو دا څنګه د آیا قطارونه کې د درنو اصلو د فایر اجازه شته
نه دا مطلب کوم درته ورته چې درنې اصله په قطارونو کې یوازې د ټانک سره حکومت د شکه چې تړلې ده هغه موجوده وي نور د فیاوا او زکویا کول دا شان پیرونه هیڅ څوک اجازه نه لري او په قطارونو کې موجود نه وي یوازې کومې اصله چې ورسره دي دوی سره هغه هم تاسو خپل معلومات ده چې د دولت پالیسی ده چې هیڅ څوک اجازه او هیڅ څوک به له کومه مقصد د زمیسکا ولای هغه چې تاسو اجازه ورکوار نه خلسي او هغه داینه چې کڅوک شکایت کوي یا څوک شکایت لري او یا دوی دوره ولکېږي موږ مستقیما ولایت مقام اداره دې په خدمت کې ده فلیر وشته هر کله راتلی شي دلته شکایت کولای شي مستقیم والی سره سره لیدلای شي او خپل شکایت ورته وړاندې کولای شي تر څو دا ستونزه ته پای ته کېږي
دا خو یو مسله په کوم حالاتو کې امنیتي ځواکونه د ډازو اجازه لري هدف دا ده چې د جګړې په میدان کې خوازی ده چې خپل مقابل لوري باندې ډزې کوي ولی نور اکثرا په کوم حالاتو کې آیا د ملکی خلکو د وسیدو په ساحه کې دوی حق لري چې ډزې وکړي او دا په کوم حالاتو کې
د ملکی کسانو د کورونو نه د پیرودو په حال کې یا د ملکی کسانو نه د کورونو تنظیم ته پریزا کې دوی اجازه ده د ځونل لري چې ډزې وکړي یوازې په هغه ځای کې دوی چې د خپل ځان د دفاع لپاره او په هغه ځای کې چې دوی د ساحو څخه تیریږي او کوم ځای څخه چې دغه ور باندې وشي او هغه ځای د خپل هدف پیدا کړي او کوم هدف ونیسي ورسره هغه ځای څخه خپل هدف باندې د اجازه لري چې وکړي
ژمنم څه د دوی ته څه وایي چې کله دوی تاسو ته درشي، آیا دوی کولی شي چې د ولایت مقام ته مراجعه وکړي؟
دوی ما مخکې مې یادونه وکړه چې لیدې ساتنو کې هر وخت کېدای شي ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي، او د ولایت مقام ستونزې او مشکلات راوړي په مستقیمه توګه.
البته باید ووایو چې د هرې خپرونې تر خپرېدو وروسته ډېر شمېر اورېدونکي له موږ سره خپلې ستونزې طرحه کوي، خو موږ ستاسې ستونزې وار په وار له مسؤولو کسانو سره طرحه کوو. په تېره خپرونه کې موږ د هلمند ولایت د پولیسو د خاصې قطعې د قمندان قنداغه کندهاري شکایت خپور کړ چې دواړه پخې د سنگین ولسوالۍ په جګړه کې له لاسه ورکړې وې، او دولت نه یوازې دا چې د هغې پوښتنه نه وکړې بلکې د هغې رتبه او وظیفه یې هم ترې اخیستې او تنخواه یې هم قطع کړې وه. خو زموږ د خپرونې تر خپرېدو به یې د قنداغه کندهاري له خولې څخه واورئ.
ما نوم کنداغه دی، تخلص م کنداری دی. په انصاف لټه کې د پروګرام څخه ډېره مننه کوم چې دا زما مرکه نشر کړه او د وزیر صاحب داخله پورې ورسول. وزیر صاحب داخله څخه کور ودان چې زه وغوښتلم او ماته وظیفه راکړله. زه نور ډېر مشکلات لرم چې جناب وزیر صاحب دغه ته توجه وکړي چې ما خپل د تداوی په مصارف ډېر کړي دي، چې ما خپل دوستانو سره پیسې اخیستي، حتی خپل شخصي سړی مې خرڅ کړي. نو زه اوس فعلاً د سرپناه لپاره کم د اوسېدلو ځای نه لرم. نو وزیر صاحب څخه دا غوښتنه کوم چې ماته یو نمره مځکه یا یو سړی راکړي، او زما سمپیان اکثریت ډګروالان دي، چې ماته زما ترفیع راکړي. زه خو د وطن د دفاع په خاطر باندې، د وطن د عزت په خاطر باندې زه ټپي شوم، خوښ شولم. نو زه د وزیر صاحب څخه دا غوښتنه کوم چې وظیفه یې راکړه، کور یې ودان، چې ما په دغه شانو کې هم توجه وکړي. نو ډېره به
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره په دغه شمېره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمېره ده 029 8 29 0 20.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سفیولا ستنګ زم. تاسو هم زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې پروگرام کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د حقوقي چارو سلاکار ډاکټر عبدالعلی محمدی سره ځانګړي خبرې شوې دي. په دې هیله چې د پروگرام تر پایه پورې دا خبرې واوري.
شغلی محمدی، یو مهم مسله چې ډیر وخت افغانان پر انتقاد کوي هغه دا چې قانون له سیاست وروسته تطبیقیږي، یعنی لومړی سیاست او بیا قانون پر پام کې نیول کیږي. د دې مسلې د هوارولو لپاره څه مهم کارونه وکړي؟
خب، یک موضوع بسیار جدی و کلان، یعنی از مباحث بسیار کلان در عرصه تعامل حقوق و سیاست هست.
دا یو جدی او ستره مسله ده، یعنی د سیاست او حقوق په تعامل کې یو مهم بحث دی. ځینې علمی نظریات هم ورکول شوي، ځینې د نظر خوندان وایي چې حقوق د سیاست لاره وایي، خو یو شمیر نور بیا باور دي چې سیاست او سیاستوال باید د حقوق او قانون پرانا کوي. په افغانستان کې هم متاسفانه د قانون د حاکمیت بحث ته تر اوسه پام نه دی شوی. ډاکټر اشرف غنی احمدزی په مشرۍ په اوسنی حکومت کې همت او تصمیم هم شته چې قانون حاکم کړو او وکولې شو سیاست او سیاستوال د قانون تر چوکاټ لاندې راولو.
قانون او تلاش کوم سیاست او سیاستمدار رو در چارچوب قانون بیاره.
د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی په حکومت کې د قانون د تطبیق لپاره کوم پروګرامونه پام کې نیول شوی دي؟
اصل مهم او اساسی هست که هر یک از نهادهای سیاسی حاکم بر
مهم او اساسی اصل دا دی چې په ټولنی باندې هر یو حاکم سیاسي ارګان باید د اساسي قانون لمخه د خپل دندو په چوکاټ کې عمل وکړي. د یوې قوی لخوا د بلې قوی په حریم کې مداخله او د چارواکو لاسوانه یا هم له قانون څخه دغه چارواکو سرغړونه لمړنۍ ګام دی چې د قانون حاکمیت له خطر سره مخ کوي. نو په دې ترتیب د ولسمشر اصلي همت دا دی چې حاکمه ارګانونه او چارواکي د قانون په چوکاټ کې محصور او محدود پاتې شي.
تر څو چې قانون محصور او محدود بمانه.
په همدې اړه یو بل پرسن تر اعظم هغه دا چې په نوښتونه کې لوړ پوړ چارواکو له قانون پورته کار نه کړی دي، یعنی قانون عملي کول یوازې په عام خلکو مکلف ګڼل شوی. د دې ستونزې د حل لپاره څه کوي؟
ببینید، اصلا حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا میکنه که
ګورئ، اصلا د قانون حاکمیت هغه وخت معنا پیدا کوي چې نه د خلکو شتمنی، نه واک او نه د هغوی موقعیت د هغوی په معافیت کې کوم رول ولري. عام خلک تل د قانون تابع دي. دا کوم شاهکار نه دی چې په عامو خلکو باندې د دولت لخوا قانون پلی شي. دولت هلته خپل رسالت ترسره کړی چې وکولی شي ځواکمنانو باندې قانون تطبیق کړي. د قانون د حاکمیت په اړه د ښاغلي جمهور رئیس اراده ډیره قوي ده. تاسو شاهد یاستئ چې د دوی لومړنی اقدام د کابل بانک د دوسیې بیا پرانیستل دي. خوشبختانه د افغانستان لوی څارنوالۍ د پیسو د سپینولو، اختلاس او ځینو نورو جرایمو په خاطر چې سخت سزاوې ورکول کیږي، یو ځل بیا په محکمې کې دعوا وکړه.
هیلمن یو چې دا موضوع ډیره په ښه توګه پای ته ورسیږي. دا په خپله د دې ښکارندوی کوي چې ښاغلی ولسمشر د دې عزم لري چې قانون پر زورواکانو تطبیق کړي،
و ای خودش نشان میده که آقای رئیس جمهور عزم داره که قانون رو بر زورمندان تطبیق کنه.
تاسو د کابل بانک د خزینو واخیست، څه فکر کوئ آیا هغه کسان چې د کابل بانک کړکیچې رامنځته کړی هغوی به ونیول شي؟
ببینید، اینجا یک محک بسیار بزرگ برای دستگاه عدلی و قضایی و پلیس ما هم هست.
ګورئ، دلته د عدلی او قضایی ادارو او پلیسو لپاره یو لوی دنده سپارل شوې. جمهور رئیس خاطی او جدي امر کړی، په دې سربیره له اړوندو چارواکو سره له نږدې خبرې هم کړې دي او هغوی ته سپارښتنه کړې ده چې له دې قضیې به په هیڅ وجه نه تیریږي. که احیانا هغوی کومه تیروتنه کوي او خپل دنده سم نه ترسره کوي، بیا په خپل له هماغو نه پوښتنه وشي،
پس خودشان مورد بازخواست قرار خواهند.
په افغانستان کې د قانون د نه پلي کېدو ستونزې ډېر تر سترګو شوې. د قانون تطبیق په ساده څار اداره د پیاوړتیا لپاره باید څه کارونه وشي؟
مهمترین نظارت، نظارت افکار عمومي است.
تر ټولو مهمه نظارت د عامه افکارو نظارت ده. یعنی په یو ټولنه کې هغه مهال قانون حاکمه کېږي چې اوسیدونکي د قانون د رعایت په برخه کې حساس واوسي. که چیرته یو شخص، یوه اداره او یو مرجع خپل دنده سم نه ترسره کوي او یا سرغړونه کوي، د ټولنې د قانوني کېدو لپاره لومړی ګام دی چې باید خلک خبرګون وښي. نو د چارواکو، ادارو او اشخاصو لخوا د قانون د رعایت تر ټولو ښه ضمانت عامه افکار دي، خو په هغې هم اکتفا نه شو کولی. په اساسي قانون کې د مقرره حقوقي تګلارو او نورو حل لارو په اساس ولسمشر موظف دی چې د اساسي قانون پر تطبیق څارنه ولري. ستره محکمه په دې برخه کې مشخصه دنده لري. د اساسي قانون کمیسیون هم په همدې ترتیب. نو دا ډول د واک بهرام راڅرخیږي چې په خپله ولسمشر بوي. که چیرته د دې اراده موجوده وي چې د اساسي قانون د رعایت په سر نظارت په سمه توګه موجود وي، د دولت په چوکاټ کې د ولسمشر تر امر لاندې ټول اشخاص به کومه سرغړونه نه شي کولای، ځکه که دا کار ترسره کړي په خپله له غبرګون سره مخ کیږي.
خودشان با برخورد مواجه.
څومره درمانی هستی چی په اوسنی حکومت کې دا اراده موجوده ده؟
اطمینان ازی داریم که در همین مدت کوتاه اقدامات بسیار اساسی صورت گرفته.
لدی داړه یو چې په همدې لنډه موده کې ډیر کار شوی دی. د اساسي قانون د تطبیق په سر د څار کمیسیون د غړو د دندې دوره پای ته رسیدلې و او نور حق نه لري چې کار ته دوام ورکړي. ولسمشر هوډ لري چې دا وضعیت پای ته ورسوي. د سترې محکمې د رئیس او د دې محکمې د یو غړي هم په همدې ترتیب د کار موده ختمه شوه او د قانون په خلاف کار کوي. ولسمشر هوډ لري چې په دې اړه ډیر ژر پریکړه وکړي.
خیلی به زودی، خیلی به زودی به شما عرض میکنم که خبر خوشی را در این رابطه خواهید شنید.
کوم فرمان چې د ولسمشر له لوري صادریږي دوی د تطبیق لپاره خاص ادارې شته، که څنګه؟ د ولسمشر د فرمانونو تطبیق څومره مهم دی؟ ځکه په تیرو کې د مخکینی جمهوری اصلاحو ډیر فرمانونه صادر شوي خو ډیر کم تطبیق شوي وو.
یکی از مشکلات جدی کار ما همین موضوع هست.
زموږ د کار یو جدي ستونزه هم ده چې مخکینی جمهوری رئیس کرزی صاحب ډیر فرمانونه په خاصه توګه د بندیانو په برخه کې دا صدر کړی وو، خو متاسفانه د تطبیق په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ وو. په هغه شپه چې موږ له جمهوری رئیس احمدي سره د سرخی پله له زندانه کتنه وکړه، د بندیانو یو غوښتنه هم دا و چې فرمانونه ډیر ښه لیکل شوي خو سم نه دي پلی شوي. د محبسونو د څېړنې د اوسني موظف پلاوي یوه دنده هم دا ده چې هماغه فرمانونه تعقیب کړي چې سم پلی شوي کنه. نو که چیرته احیانا کوم څوک په دغو فرمانو کې شامل شوي او نه دي پرې اجرا شوي، هغوی به هم په فرمانونو کې شامل شي او له عفو او تخفیف به هم برخمن شي.
اونا هم انشاءالله مشغول و فرمان خواهند شد و از عفو و تخفیف برخوردار.
د دې پوښتنې منظور مې یوازې د بندیانو په اړه فرمانونه نه و، په مجموعي توګه کوم فرمانونه چې صادر شوي د تطبیق باندې څنګه و او له دې وروسته به څنګه تطبیق کیږي؟
ببینید، این نیاز به یک بررسی جامع داره که همه یو فرمان ها مورد بازنگری قرار بگیره.
ګوره، دا یو ټولرخیزه څېړنې ته اړتیا لري چې هغه ټول فرمانونه بیا وڅېړل شي. د نوې فرمانونو په برخه کې هم د ولسمشر حقوقي صلاحکار او هم د جمهوری ریاست د چارو اداره موظفي کې چې د جمهور رئیس د فرمان د تطبیق په اړه شیبه په شیبه معلومات ترلاسه کړي او تعقیب کړي. زه په مشخصه توګه کولای شم یادونه وکړم چې د کابل پاړه، عدلی او قضایی ارگانو او څرخی په زندان پاړه، د ولسمشر د فرمانونو پاړه چې کومې دندې سپارل شوې، په خپل جمهوری ریاست کې د چارو اداره او حقوقي مشاوریت دا موضوع تعقیب کوي.
د امور او مشاورت حقوقیش پیګیری قضایا هست.
اوس برای شی بلی موضوع ته هغه چې د نوې کابینې لیست آیا ترتیب شوی او کنه دی څومره کار په دې برخه کې شوی دی؟
رئیس جمهور پیش از اینکه نتیجه انتخابات مشخص شوه،
ولسمشر لدی مخکې چې د انتخاباتو نتیجه معلومه شي او مخکې لدی چې دا معلومه شي چې دا مسولیت افغانان د تسپاری او
کنه یو پروګرام دا و چې یو لنډمحاله انتقالي دوره رامنځته کړو تر 15 ورځې پورې به دغه لنډمحاله انتقالي دوره دوام وکړي په دې انتقالي دوره کې به هم اداري وڅېړل شي او هم به د چارواکو د تعین لپاره خاص معیارونه نو د انتقال دورې رامنځته کول دا په خپل د ولسمشر له اساسي پروګرامونو یو دا سې کوم سند چې وسر رامنځته شوی سیاسي یا غیر سیاسي موانع ولري نو باید هم دې ټکی ته په کتو دې ته پته مونږ وسو چې ډیر ژر نن یا سبا یا بل اونۍ حکومت معرفي شي او وزیران مشخص شي ځکه چې د ولسمشر نظر دا دی چې ځینې موازی ادارې او بیګټي وزارتونه موجود دي چې افغانانو ته د بودیجې د لګیدو له امله ډیر لګښت راوړلای د دې ترڅنګ چې کارونه کمیږي اداره نور د ګټې وړ نه ګرځي له همدې امله اداري فساد هم رامنځته کیږي نو د همدې لپاره کوم ادارې چې به هدف دي یا معلومی نه دي چې څه کار کوي یا تکراری کار کوي په دې پنځه لکتور ځینې دوره کې به بیا څرل کیږي او کوم چې ضرورت ورته نوي منحل کیږي یوازې هغه ادارې په پات کېږي چې د موجودیت خاصه فلسفه ولري او د ټولنې لپاره عیني کړنې ولري لدې ورسته چې د دواړو ټیمونو د موافقې لمخې جمهور رئیس او اجرایی رئیس د ورتیا د اصل په اساس د وزیرانو د پیژندنې په تګلارې موافقې ته ورسیدل بیا به حکومت معرفي او وزیرانو پیژندل شي
بعد از ان شاء الله حکومت او وزرا معرفي خواهند
شد شغل محمدی تاسو ویل چې ځینې ادارې به هدف وي او به ګټ وي هغه منحل کیږي آیا تر اوسه پورې دا جواب دی چې کوم ادارې به هدف وي او یا کوم ادارې باید منحل شي
ګروپ کاری چې سر ازي موضوع کار میکنه اونا لیست شه دارن
کوم کاری ګروپونه چې په دې موضوع کار کوي له هغه سره لیست شته په خپل جمهور رئیس ټول ادارې په خاصه توګه وزارتونه په مستقیمه توګه څار یو تعقیبوي ان شاء الله دا به د کار په پای کې ټول افغانانو ته څرګند شي
تر انجام کار همه مردم از افغانستان مطلع خواهند
شد شغل محمدی پراتون کې به د کابینې د غړو لیست له پخوانیو هغو سره څومره توپیر ولري
ببینید او چیزی را که من میتونم با جدیت عرض بکنم بر اساس آشنایی با دیدگاه های آقای رئیس جمهور که دارم
گوره کوم څه چې زه د خغلی ولسمشر لیدلور سره زما د شته بلتیا لمخي ویل شم د هغوی لپاره معیار مهم دی قواعد او اصول ورته مهم دي څنګه یو کس د وزارت ورتیا لري اوس دا چې په اساسي قانون کې څو اسانه شرطونه راغلي دا یو خبره ده خو دا چې واقعا څنګه داسې یو څوک د خپل تحت امر ادارې لپاره څومره ورتیا او لیاقت لري دا مهمه ده دا چې په اساسي قانون کې څو شرطونه راغلي دا ټول افغانان کې د شولري یا هم د پاموړ خلک ورتیا ولري نو هغه کفایت نه کوي په هغه سربیره مدیریتي او کاری ورتیا او توانمندي ډېر په کم کې نیول کیږي یعنی داسې کسانو چې واقعا هماغه خپل ادارې ته مناسب وي دا نو نه کیږي چې مونږ یو رسپانډ لیکون کې د لوړو زده کړو وزیر کړو یا یو ډاکټر د خار جوړونې وزیر کړو یا هم برعکس یو انجنیر د روغتیا وزارت ته ونمو باید د اشخاصو د تخصص ورتیا او مدیریتي توان په اساس معیارونه تعریف شي چې کیږي او له همدې سره په تناسب کې کچیرته لوسنې او سیروسخه ځینې داسې کسان وی چې لدی چوکاټ سره جوړوي ممکن ولسمشر سره موافقه وکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي یا هم کومبل ځای کې کار ورکړي خو هیڅ داسې ضمانت نشته چې دا کسان هم حتمن موجود وي ځکه چې ولسمشر ته یوازې ورتیا او لیاقت مهمه ده
اما هیڅ تضمین وجود نداره که حتماً این افراد هم هستند
اوس هم لیدل کې چې د ولسمشر اقتصادي سلاکار شغلی ذخیروار یا هم شغلی اتمر چې د ملي امنیت سلاکار دی د ستری دي چې تیر وخت په کابینه کې د وزیرانو په توګه دندې سره کړی آیا د دې دلیل هم دا و چې د ورتیا لمخې ټاکل شوی
بیشترین فعالیت د مشاور محترم عالی رتبه رئیس جمهور
د جمهور رئیس دغه دوه لوړپوړي سلاکارانو ډیر فعالیت په هماغه مشخصو برخو کې د هغوی تخصص او تجربه وي ولسمشر ځینې معیارونه په پام کې لري که چیرته وسنی کسان په هغه چوکاټ کې راغلل ښه او که نه نو د ولسمشر په نظر نور امکان نشته
اما اگر د چارشوب قرار نگیرن دیگه امکانش نیست از دید رئیس جمهور